دا د آزادۍ رادیو ده. د امریکا د دفاع وزیر ژمنه کړې چې متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې نه تکراروي. جیم ماتیس دا خبره له هغې وروسته کړې چې ولسمشر ټرمپ نوموړي ته د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ د طرحې لپاره لا ډېر صلاحیتونه ورکړل. فریبا ظاهر د دې موضوع جزئیات تراوري.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې د افغانستان د جګړو په برخه کې د پخوانیو تیروتنو د نه تکرارولو خبره کړې ده. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ د دې کمیټې غړو ته وینا کول وویل، موږ اجازه نه سو ورکولی چې افغانستان یو ځل بیا په یوه داسې مرکز بدل سي چې له هغه ځایه پر امریکا او متحدینو یې بریدونه طرحه سي. سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه ډېرې څرګندونې نه دي کړې، خو هغه د روانې اونۍ په اوږدو کې د امریکا دفاع وزارت ته صلاحیت ورکړ چې د افغانستان لپاره د امریکایي سرتیرو شمیر هغه ډول چې دوی یې مناسب بولي وټاکي. د جیم ماتیس په خبره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر او نوې ستراتیژۍ په اړه هر ډول پریکړه به له نورو امریکایي ادارو سره په تفاهم او مشورې کېږي. دا وایي زه د امریکا یوه پوځي ژمنه د عمومي قومندان د ستراتیژیکو لارښودونو سره سم او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا د وړاندې سوې بهرنۍ پالیسۍ په پام کې نیولو سره تنظیموم. پینتاګون ته د صلاحیتونو ورکولو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه داسې مهال سوي چې جیم ماتیس وایي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه کې تر اوسه بریالي نه دي. ښاغلی ماتیس ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه د ده په نوي طرحه کې په پراخ ډول پر سیمه ییز اړخ ټینګار سوی دی. دغه نوي تدابیر د روان کال د جولای میاشتې په نیمایي کې ولسمشر ټرمپ ته وړاندې کیږي. ځینې راپورونه وایي پینتاګون افغانستان ته له 3 تر 5 زرو نورو پوځیانو پر استولو غور کوي. د دې ترڅنګ د ناټو یو شمیر غړو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو پر لیږلو غور کوي. د پوځي چارو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د 2000 سرتیرو لیږل به د افغانستان وضعیت په اسانۍ سره بدل نه کړي. سټیفن بیتلی د امریکا د جورج واشنگټن یو استاد دی چې د افغانستان چارې څېړي. دی وایي که موږ د یوې داسې ستراتیژۍ په اړه خبرې کوو چې د افغانستان د ځپل سوي وضعیت د اصلاح په اړه وي او یوې معجزې ته منتظر یو، نو د 3 یا 5 زرو سرتیرو لیږل کوم بدلون نه سي راوستلی. اوس مهال شاوخوا 3400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي. د دوی ترڅنګ په افغانستان کې ناټو 15000 ځواکونه حضور لري او اضافي سرتیري به شایي لویدیځ مشاورینو ته اجازه ورکړي چې له افغان پوځي قطعاتو سره لا ډیر کار وکړي.
بلخوا افغان حکومت وایي چې پر پاکستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو فشارونه کولای شي مثبت نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو یوې کمیټې د چهارشنبې په ورځ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د پاکستان په وړاندې شکایتونه وکړل او د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره پر اړیکو د بیا کتنې ویلي. د نړیوالو چارو کارپوهان وایي چې پر اسلام آباد هر ډول فشارونه د افغانستان په ګټه دي او افغان حکومت باید له دې فرصت نه ګټه واخلي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
جمهوری ریاست وای د تروریزم نه د پاکستان د ملاتړ په تړاو د ملي وحدت حکومت تیرو هڅو شکایتونو نتیجه ورکړي او اوس نړۍ پر دې قانې شوې ده. د ولسمشر دویان مرستیال نجیب آزاد د پنځمې پرز ازادي رادیو ته ویل له همدې عمله امریکا چمتواله خوده چې له پاکستان سره پر اړیکو بیا غور وکړي. ښاغلی آزاد اوسنی وضعیت ته په کتو ویل چې پر پاکستان د نړیوالو فشارونو زیاتول کولای شي مثبت او اغیزمنه نتیجه ورکړي.
د افغان حکومت لاسته راوړنې چې تېر دوه نیمو کلو کې وسوندې شي نړیوالو ته داخلات وکړي چې پاکستان یو له هغه هېوادو څخه دی چې باید له دغه کار څخه لاس واخلي. پاکستان له هغه هېوادو څخه دی چې هلته ترهګر پټن ځایونه لري. په اوسني وضعیت کې پاکستان باندې دغه ډول فشارونه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر اظهارات او همدارنګه د کانګرس اظهارات کېدای شي چې یو مثبت نتیجه ولري.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته د پاکستان په اړه سخت انتقادونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن د دغو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې امریکا له پاکستان سره په سیاسي اړیکو او مالي مرستو بیا غور کوي. په دې غونډه کې د استازو د جرګې یو بل غړي دانا ارورا بکر ویلي پاکستان په نړۍ کې د تروریزم سرچینه ده او په افغانستان کې د امریکا نه بریالیتوب هم د پاکستان د استخباراتي شبکې فعالیتونه دي. له دې سره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تروریزم ملاتړو هیوادونو ته اختار ورکړ چې له تروریزم څخه ملاتړ به د ملاتړ کوونکو هیوادونو په زیان تمام شي. وموغوښتل چې د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. لدې سره د سیاسي چارو کارپوهان پر پاکستان واردېدونکي فشارونه د افغانستان په ګټه ګڼي وایي. افغان حکومت باید له دې فرصت څخه پوره استفاده وکړي. له دې ډلې فرهاد هاشمي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه لا نور اقدامات د افغانستان له بګیرۍ پورې تړلي دي چې د اسلام آباد د لوبو مخه ونیسي.
اقدامات بعدی مربوط لابی فعال
دی وی نور اقدامات د افغان حکومت سیاسیون رسنوی او پټوله کې د نوی نسل په فعال لابیګری پورې اړه لري چې څنګه کې د شی پر پاکستان لازم فشارونه رامنځته کړي. لشک پرتا فشارونه په افغانستان کې د وضعیت د خکېدو لامل کیږي او دا کار د افغانستان نړۍ او امریکا په ګټه دی. نږدې یو میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې پاکستان له انزوا سره مخ دی خو ټینګار یې وکړ چې منځوي پاکستان د افغانستان په ګټه نه دی. ښاغلی غنی وویل چې د منځوي پاکستان پر ځای باید له دغه هیواد سره کار وشي تر څو د سولې او امنیت په اړه واضح اقدامات ترسره کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دفاع د وزارت له هغه څرګندونو تاسو خبرو چې وایي افغان ځواکونه د مهال د داعش د ډلې په وړاندې د ننګرهار ولایت په چاپلیار او په چیر اګام ولسوالیو کې په تصفیوي او هوایی عملیاتو بوخت دي. همدارنګه به په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د وروستیو فعالیتونو په اړه د امنیتي او پوځي چارو لپاره په باري آر اس سره مرکه هم درته وړاندې کو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځشنبه په ورځ د اداري فساد په وړاندې د پلاتون کې کمیسون پښتنو ته حاضر شو. همدارنګه کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام هم پدې خبرونه کې خبريږي. پایل ننګرهار نکوه د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د مهال د داعش ډلې په وړاندې د ننګرهار ولایت په چپلیار او په چیرګام ولسوالیو کې په تصفیوي عملیاتو او هوایي بریدونو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو پر بنسټ داعش ډلې د پچیرګام ولسوالۍ د توري بوړي سیمه په خپل ولکه کې راوستې ده. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل دوی به اجازه ورنکړي چې داعش ډله په توره بوړه کې خپل مرکزونه جوړ کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل سره.
د داعش وسلوالې ډلې له لوري د توري بوړي لنیول کېدو وروسته د پخا په سیر یو وار بیا د وسلوالو په پټن ځایونو د دغه سیمې د بدلېدو ویره. خدا ځل د سپین بیرغ پر ځای د توري جنډي غوښونه. تور بوړه په پوځي لحاظ د ننګرهار هغه ستراتیژیکه نقطه چې نه یوازې ننګرهار بلکې لوګر، پکتیا او ان کابل ته ترجیدي امنیتي ګواښ پیښېدلې شي. د راپورونو پر بنسټ داعش وسلوالې ډلې د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره تر نخته وروسته د تورې بوړې سیمه نیولې ده، خو د افغانستان دفاع وزارت یې دومره جدي نه ګڼي. د دغه وزارت وایند دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دښمن که په تور بوړه یا بل هر ځای کې وي و به ځپل شي.
تور بوړ د افغانستان خاوره ده، د افغانستان یو ځای ده، لکه چې په چین کې د دوی ټول مرکزونه لمنځه لاړه په تور بوړ کې لمنځه ځي. تور بوړ معنا دا نه ده چې هغه د ځمکې لاندې ده یا په هوا کې کوم ځای ده. زمونږ قطعات، زمونږ قوتونه دا اوس موږ هوایي ضربي هلته واردې کړي، هوایي قطعات هلته زمونږ عملیات ترسره کړل. موږ کولی شو تور بوړ کې د دوی مرکز لمنځه ویسو په هیڅ صورت باندې، په هیڅ ځای کې اجازه نه ورکو چې دوی مرکز وو.
دفاع وزارت وایي چې افغان وسلوالو ځواکونو د ننګرهار ولایت په چپریهار ولسوالۍ کې هم د دغه ډلې پرمختګونه ځپلي او لزګونه داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. توره بوړه د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ پورې اړوند د سپین غر په لمن کې پرته سیمه ده چې د لوی اوسمسو په درلودلو سره ترې وسلوال د یو قوي سنگر په توګه کار اخیستلی شي. له دغه سیمې د روسانو د یرغل په کلونو کې مجاهدینو د روسانو خلاف د قوي مرکزونو په ډول ګټه اخیسته. له هغې راوروسته دا سیمه د القاعده د مشر اسامه بن لادن استوګنځای هم پاتې شوی چې اوس هم دولتي ولکه پرې ډیره نه و او د راپورونو پر بنسټ وسلوال طالبان په واکمن ول. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړو ویلي چې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش د جنگیالیو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د تیر شنبه په ورځ په دغه جرګه کې د ننګرهار ولایت استاذی عبدالظاهر قدیر په دغه ولایت کې د داعش د پیاوړتیا او د تورې بوړي د نیولو خبرداري هم ورکړی وو. په ورته وخت کې په سیمه کې د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان دغه سیمه پر اهمیت ټینګار کوي. وای دولت باید په دغه سیمه کې داعش ډلې ته د ځای پر ځای کېدو فرصت ورنکړي. محمد انور سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د داعش ډلې لخوا د تورې بوړي نیونه ټول ننګرهار او حتی یو شمیر گاونډي ولایتونو ته هم جدي امنیتي ګواښ پیښولې شي.
دغه مرکزونه هم په ستراتیژیک لحاظ باندې دوست لپاره هم او دښمن لپاره هم یو خاص نظامي اهمیت څخه برخوردار دغه ده. نو اوس چې داعش د دغه موقعیت موقعیت کښتن شوی دی. دا په حقیقت کې د ننګرهار د نیولو لپاره یو مستقیمه کلي ده.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو امریکایي پوځیانو د نړۍ تر ټولو ستر غیر هستوي بم استعمال کړ چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې پکې لسګونو داعش وسلوالو ته مرجوب لواوخته. له دې وروسته افغان ځانګړو ځواکونو د دغه ډلې پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ او د داعش ډلې د ځپلو خبر یې ورکړ. خو د چارو کارپوه محمد انور سلطانی دغه ټولو اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري، وایي چې که د داعش ډلې پر وړاندې جدي اقدامات ونه شي نو د لا پیاوړي کېدو ویره موجوده ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په چپلیار ولسوالۍ کې د داعش د پرمختګ مخنیولې او همدارنګه په تور بوړه کې هم د داعش د وسلوالې ډلې پر اهدافو بریدونه کړي دي. یو شمیر پوځي کارپوهان وایي تر هغې چې د نړۍ ستر قدرتونه په افغانستان کې د داعش او اسلامي دولت نومې ډلې د له منځه وړلو لپاره رښتینې اقدامات ونه کړي، د داعش سفل په افغانستان کې اسانه نه دي. دوی وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې پرمختګ د اندېښنې وړ دی. وایي د تورې بوړې په نیولو سره دوی ننګرهار او ورسیرمه ولایتونو ته جدي ګواښونه متوجه کولی شي. محمد حدیث پردیس د پوځي چارو له کار په اوباریاري سره مرکه کړې او په سر کې د تورې بوړې د اهمیت په اړه ترې پوښتلی دي.
واقعا تور بوړه په هیواد کې او خاصتا په ننګرهار کې یو لوړ ستراتیژیک موقعیت دی چې د جنګي نگاه څخه قبلا اوس آماده ځای اشغال کړی و او له هغه ځای څخه خپل عملیات تنظیمول. چون هلته د پخوا څخه کار سوی دی، لوی سمڅې پکې جوړې شوې دي او مهم پټن ځایونه پکې ترتیب شوي دي. په دې لحاظ د هرې جنگی دلی لپاره ارزش لري او مهم دی چې په دې وروستیو کې طالب او داعش پر هغه باندې جګړه وکړه او داسې معلومیږي چې توره بوره اوس داعش اشغال کړه.
آرس صاحب، تاسو اشاره وکړه چې توره بوره د یوې ډېرې ستراتیژیک سیمه ده او دواړو طالبانو یا داعش دوی هڅه کول چې دغه سیمه ونیسي. پوښتنه مې دا کوله چې د دغې سیمې نیول څومره کولی شي د ننګرهار او په ټوله کې د پکتیا، لوګر او نورو ولایتونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي؟
زه فکر کوم چې د دې سیمې نیول نه یوازې ننګرهار او څنګ ته ولایتونو ته مشکلات جوړوي، بلکې په مجموع کې دا د داعش د ډلې انکشاف یا پراختیا په هیواد کې په ګوته کوي او دا د تشویش وړ ده.
هر څه په دې وروستیو کې تاسو هم خبر یاستئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو د نړۍ تر ټولو ستر خو غیر هستوي بم د دې استفاده وکړه. څه فکر کوئ چې د دغه بم سره داسې انتظارات و چې داعش ډله به کمزوري شي خو د وخت په تیریدو دغې ډلې دغه د توره بوره ونیوله او د پراختیا په حال کې د دلیل په څه کې ګورئ تاسو؟
د نړۍ تر ټولو ستر بم په اچین کې استعمال شو و نه کولای شوای چې د افغانستان د خلکو قناعت تر لاسه کړي.
چې کله بم استعمال شو، ارې سه بلته ویل شول چې تر نوی زیات د ایشان وژل شول، د غوی مرکزونه یو شمیر مهم مرکزونه لمنځه لاړل. په خپل د افغانستان دفاع وزارت دا خبره وکړه.
و زه به په دې حق نور توضیح نه در کوم، فقط دا به وایم چې هغه بم موثریت تر لوده اوس به داعش نور پراختیا نه وای کړی او تر تورې بوړې پورې پر به نه وای رسېدلی.
او ارې سه دغه د حکومت د عملیاتو پر بته به خیر ساس خبرې قطع کوم. حکومت د بم له استعمال مخکې هم او دغې نه وروسته هم په کراتو دا موضوع ذکر کړی چې د داعش د ځپلو لپاره په ننګرهار کې عملیات پیل کړي، پراخ عملیات یې وکړل. ولې د حکومت عملیاتو څه فکر کوئ په هغه شکل چې لازمه و نتیجه نه ده ورکړي؟
تاسو پوهیږئ د یو طرف څخه داعش وړه پروژه نه ده او داسې باید نه سي قیاس چې په خپل سر ډله ده او د امنیت خرابۍ لپاره رامنځته شوې ده، بلکې دا یو نړیوال تنظیم دی، یو نړیواله ډله ده چې دا خپل شاته تمویل کنندگان لري
کله چې تاسو وایئ چې دا یو نړیواله پروژه ده او ډیر ستر قدرتونه د دغه پروژې ملاتړ کوي، بیا نو څه فکر کوئ چې دغه ډلې پر وړاندې مبارزه څنګه په افغانستان کې ممکن ده؟ وایي فکر کوئ چې دغه ډلې پر وړاندې به مبارزه کامیاب شي؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې په هغه صورت کې د دې ډلې پر وړاندې کامیابی ترلاسه کېدلای شي چې امریکا باید امریکایان مستقیما د داعش پر وړاندې باندې عمل وکړي.
باری آریز دا پوزی چارو کارپو چی پا افغانستان کی دا داعش دا وسلوال دلی پا وران دی پا روانو عملیاتو خپل نظر سرگنده و او هم دارنگی پا افغانستان کی دا دی دلی دا حضور پر سرنگوالی خبری کولی.
آزادی راژیو تغوه گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا په متحده ایالاتو کې یو ځانګړی څیړونکی رابرت مولر په دې اړه چې آیا د هغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عدالت د تامین د مخنیوي هڅه کړې څیړنې کوي. همدارنګه کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم لرو. خو اوس راځو پاکستان ته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د اداري فساد په وړاندې پلټون کې کمیسون ته حاضر شو. دا نواز شریف پر کورنۍ د اداري فساد د تورونو په قضيه کې د یاد کمیسون له خوا ځینې تورونه دي او د به په دې قضيه کې ځوابونه وایي. نواز شریف هله څرګنده کړې چې له دې قضيه څخه به د اداري فساد په وړاندې پلټون کې کمیسون او سترې محکمې له خوا برات ورکړل شي. په دې اړه نور جزئیات ملالې بشیر وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د فدرال عدلي اکاډمۍ مخې ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خبریالانو ته په وینا کې وویل چې خپل نظر یې د اداري فساد پر وړاندې پلټونکي کمیسیون سره شریک کړ. پر نواز شریف او اولادو یې په یوه قضیه کې د فساد تور دی چې له کبله یې د صدر اعظم د حکومت د سقوط خطرونه زیات شوي دي. دا وروسته له هغه چې تیر کال د پاناما په نوم اسناد افشا شول چې له پاکستانه په بهر کې د ده د کورنۍ سره اړوندو تجارتونو معلومات خپاره کړل. نواز شریف په خپل وینا کې ویل زما د شتمنیو ټول اسناد دغه کمیسون ته وړاندې سول، که څه هم د اسناد مخکې سترې محکمې ته ورکړل شوی وو. د راپور له مخې نواز شریف ویل چې د خپل هرې پیسې حساب ورکړی دی او ټینګار یې وکړ چې دا شتمنۍ د ده د کورنۍ شخصي دي او د عامو خلکو له پیسو سره هیڅ تړاو نه لري. نواز شریف د پنجشنبه په ورځ د کمیسیون مخې ته په وینا کې ویل
مشرف کی آمریت میں بھی کیا
د مشرف دیکتاتوري هم لمش څخه بشپړه پلټنی وکړي، خو که یو څه مندلې وای پر موږ به د برمتنیونو جالي قضیه نه سپټولې. په اپریل میاشت کې د پاکستان سترې محکمې د اداري فساد پر وړاندې یو ګډ پلټونکي ټیم او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او د پوځ استخباراتو ته حکم وکړ چې د دې ادعا په اړه تحقیقات وکړي او په شپېتو ورځو کې خپل راپور جوړ کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د نواز شریف پر ضد د پلټون غوښتنه کړې وه او له صدر اعظم یې غوښتي وو چې د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې استعفا ورکړي. دا نندرې هغه مهال پیل سوې چې تیر کال د موساک فونسکا په نوم د پاناما یوې حقوقي شرکت 12.5 میلیونه محرم اسناد خپاره کړل او د نړۍ د بډایه او قوي کسانو هغه تجارتونه افشا کړل چې له خپلو هیوادونو د باندې پر مخ وړي. په دغو اسنادو کې د شریف له څلورو څخه درو اولادونو د ده د لور او سیاسي ځایناستي مریم او د دوو زامنو حسن او حسین نومونه یاد شوي وو. په دې قضیه کې د هغو پیسو په اړه پوښتنې کېږي چې د ښاغلي شریف اولادو ور باندې په بهر کې د دوو شرکتونو له لارې په لندن کې د لوړو بیو شتمنۍ پیرلې وې. نواز شریف هیله څرګنده کړه چې د او کورنۍ ته به د اداري فساد پر وړاندې پلټونکي کمیسیون او سترې محکمې لخوا په دغه قضیه کې برائت ورکړل شي.
دوستانو په خبرونه کې مو د ناکراریو او د ژوند د انساني ژوند ته د پیښو خطرونو په اړه ریپورتونه او خبرونه واوریدل. اوس پر شو یو خبر ته، هغه د ناروغیو د درملنې په برخه کې دی. څېړونکي ګمان کوي چې په راتلونکو یوې بینیمې لسیزه کې به د سرطان د ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر کم شي. نور بل عصمت ساروان نه واورو.
څېړونکي اټکل کوي چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د سرطان په ناروغیو د انسانانو مړینې په سلو کې 15 لږ شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د سرطاني ناروغیو مخکښو څېړونکو د دې ناروغۍ په نړیوال کانفرنس کې وویل دې ته په پام چې اوس د نړۍ په هیوادونو کې د سرطان ناروغي ژر تشخیص کیږي او تر پخوا ناروغان زیات وخت ژوندي پاتې کیږي، تر 2020 میلادي کال پورې به په بریتانیا او امریکا کې له هرو څلورو په سرطان اخته کسانو څخه درې وژغورل شي. د دوی په وینا اوس هم په دغو هیوادونو کې د سرطان په ناروغیو هغه اخته شوي کسان ژوندي دي چې لس یا شل کاله پخوا پرې مبتلا شوي ول. څېړونکي وایي چې د سرطان ناروغي په لومړیو کې په ګرانه تشخیص کیږي، خو که ژر وپیژندل شي تداوي کېدای شي. د دې لپاره چې په پرمختللو هیوادونو کې د تشخیص وسایل ډیر دي، اوس هم اکثره ناروغان په وخت تداوي کیږي.
دوستانو اوس به هم ستاسو څو پیغامونه راوخلو.
ستاسو له پیغامونو
حالو شکلا او څنګه اوس خبرې کوم جرایا رایو چې کني ژمنه کړی او صدر ولس مشره پوری او په تو لاند وخت کې به زه افغانستان ټول د برخه سره وصل کما څو کال به دې دواړو تراس ولا لاند وخت یې پاره دي کوم ولایت ته کوم یې شي برخه را او کوم دغه دي. السلام علیکم.
سلام علیکم ستوام د دوګر ولاتنه موږ ورور دا مشکل دی دا موږ کوي دا بارخ نست ورور تی دا ګروپونه نست ورور موږ له حکومت نه دا خوښ دا چې دا موږ ته بار قرو دی
د هلمن ولایت څخه خپل پیغام پر ځما څنګه چې د هلمن پرښنا پر دې را ده شو دا خو بیا هم ویني مشکلاتونه صح موږ یو ترانسي چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی دا موکتیان چې ستړي ولا 1504 برکې دور کړی وي ستړي و ورور 200 کور ته ورکاوله خبره وز موږ ترانسي سوې دي د درې میاشتې موږ به بار کوي برښنا راځي چې موږ مراجعه وکړو هغه ویل کړی مصرف راغلی دی نو موږ په دې فرض روزه کې ال څه چې موږ ترانس نه لرو برک نه لرو.
ما کوم څه بري علي خبر له کوم د ننګرهار څخه موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې د دې برښنا په لاس پکار شي. آیا دا حکومت د انشي کا چې د دې برښنا څارنه وکړي سب کله دې ورمانانو ته یو سات یا د دوه ساتو نه ډیر نه او پروزه کې چې دا د ډیرې او پروزه کې دا برښنا نه وي نو آیا دا خرڅي او کدا سوځي.
روژه او په روژه کې د برېښنا کمی په دې اړه مستاسو څو پیغامونه او شکایتونه واوریدل. هله دا چې مسول چارواکي واوري او تاسو د ستونزې هوارې کړي. توسن وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې. رضوان مراد په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره کې تری ورو
د افغانستان دفاع وزارت وی د ننګرهار په تور بورسیمه کې د داش وسلوالو پر ضد پراخ هوایي بریدونه روان دي. افغان چارواکي وی د هلمند په مارچي ولسوالۍ کې د 1340 ساتونو په پوزي عملیاتو کې د دولت درې څلوي خوسلوال مخالفان وشل شوې دي. راپور نه وای طالبانو په سرپل ولایت کې د یو زنداني سرتيري دوه خپلوان په دسو وشل دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پر ځان او د پکورنۍ د پیسو د وینځلو او له هوا د بهر د کمپنیو د لرلو تورونه رد کړل او وایي چې دا قضیه د دې د کورنۍ د بدنامولو لپاره جوړه شوې ده. د سومالی چارواکي وایي په پایتخت موګادیشو کې نن پر یو رستوران په موټر بم ځان مرګي برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په مسکو د نویو بندیزونو لپاره هیڅ دلیل نشته. خاغلی پوتین په خبره روسیا په روسیې د امریکا او لویدیز بندیزونو هدف د روسیې پر شا تمبول دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. که غواړئ د دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ نو ازادي راډیو ډاټ کام چې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت ورتلای شي او هلته تاسو کولای شئ چې پر دې خبرونو سربیره زموږ ریپورتونه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او پسینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګورئ. اوس هم څو سپورتي خبرونه سباون کاکړې دروړئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. پاموکری د هیواد مهمو سپورتي خبرونه د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ درېمه یا ورځنۍ سری د باران له امله مساوي پای ته ورسېده. د کرکټ بورډ د اړیکو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د یو ورځنۍ لوبو د دغه لړۍ یوه سیالي د افغانستان او بله د ویسټ انډیز په ګټه پای ته ورسېده. هغه وایي چې درېمه سیالي چې د باران له امله مساوي پای ته ورسېده، په ترڅ کې د 50 اوریزو سیالیو دغه لړۍ هم برابره شوه او د کرکټ نړیوال اصول له مخې د بریا جام هم افغانستان ته ورکول شو. لدی وړاندې د دوړ لوب ترمنز د شل اوریزو سیالیو لړۍ 3-0 په وړاندې د ویسټ انډیز په ګټه پای ته ورسېده. د افغانستان د ختیځ ولایتونو د فوټبال د غوړ لیگ مقدماتي سیالي د زونونو ترمنځ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف خارګر ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي د ننګرهار، کندهار، نورستان او لغمان ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د سپین غر بازانو د فوټبال ټیم لپاره د غوړ لوبغاړو انتخابول دي. نوموړي زیاته کړه چې د یاد لوبډلې لپاره د لوبغاړو تر انتخاب وروسته په کابل کې د افغانستان د اتو زونونو د لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شي. وروسته خبر دا چې ټاکل شوی د افغانستان د پوهنتون ترمنځ د محصلینو د تکواندو سیالي ترسره شي. د افغانستان د پوهنتونونو د فدراسیون فنی مرستیال ذبیح الله شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو هدف د نړۍ د محصلینو ترمنځ د هغو نړیوالو سیالیو لپاره لوبغاړي انتخابول دي چې په تایوان کې ترسره کیږي. د ښاغلي شهزاد په خبره د نړۍ د محصلینو ترمنځ هر دوه کال وروسته سیالي ترسره کیږي چې تیر کال په چین او سږ کال په تایوان کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس مخکې له دین چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځنګړي پروګرام او کور کلی واوري د خبرونې ورسته خبري ریپورت راخلو. د امریکا په متحده ایالاتو کې ځنګړي څېړونکي رابرټ مولر په دې اړه چې آیا د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ د عدالت د تامین د مخنیوي هڅه کړې څېړنې کوي. څېړنې به پر دې کې چې آیا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهور ریاست په ټاکلو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د استخباراتو د فدرالي ادارې د تحقیق د یوې برخې په ناسم ګڼلو او بیا د دې ادارې د مشر په برطرفه کولو د عدالت د تامین مخنیولې. په دې اړه د ممکنو څېړنو خبر واشنگتن پوسټ رسمانی د داسې سرچینې په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی خبر کړي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
د دې څېړنه چې ولسمشر ترامپ ممکن د عدالت د تامین مخنیوي کړی وي ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر ته سپارل شوې ده. د عدالت مخنیوي یا د عدالت تامین ته خنډ پېښول د امریکا په متحدو ایالاتو کې جنایي جرم ګڼل کیږي. واشنگتن پوسټ د یوې پټې سرچینې په حواله ویلي چې په دې اړه چې آیا ولسمشر ترامپ د عدالت د تامین مخې ته درېدلی یا یې مخنیوي کړی څېړنه تر هغه وروسته پیل شوه چې د اف بی آی مشر جیمس کومی له دندې برطرفه شو. په دې اړه څېړنه چې روسیه شای په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهور ریاست د ټاکنو پر مهال د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په هکولو او خپرولو هڅه کړې و چې پر ټاکنو اغیز وکړي تقریبا یو کال مخکې پیل شوی وي. د واشنگتن پوسټ د پټې سرچینې په حواله په دې اړه چې ولسمشر ترامپ شای د عدالت د تامین مخنیوي کړی وي د څېړنو پیل د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه په څېړنو کې یو مهم پرمختګ بلل کیږي. د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بي اي مشر جیمس کومی تیرونی وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه لاروانو څېړنو خوشنو او لدی عملیه دی لدندې ګوښه کړی دی. جیمس کومی وویل غالبا د دې لپاره لدندې ګوښه سو چې د روسیې په اړه د څېړنو لوری یا د دې څېړنو څرنګوالی بدل شي.
There should be no fuzz on this whatsoever. The Russians
James Comey well پدې کې باید دوه مه خبره نوي چې روسانو په 2014 میلادي کال کې زموږ پټاکنو کې لاس وهنه کړې ده. هغوی عمدن ماهرانه او له تخنیکی پلوه په ډیر پرمختللي ډول دا کار کړی او د هغه حکومت له مشرتابه رهبری شوې ده. پدې کې باید هیڅ بحث ونش. دا په ډیر لوړه کچه زموږ د استخباراتي ادارو قضاوت دی او د دې کمیټې له غړو سره هم هغه معلومات شریک شوی دي. دا کوم پټه خبره نه ده چې زموږ په انتخاباتو کې لاس وهنه سیوه او دا ډیره جدي خبره ده. دا چې د دواړو ګوندونو غړي اندیشمن کړي د خوشحالي وړ ده ځکه دا مسأله د یو حزب یا بل حزب پاره نه ده بلکې دلته د امریکا د متحدو ایالاتو د ګټو خبره ده.
So refreshing to see a bipartisan focus on that because this is about America.
The Washington Post رسپانی په حواله په دې اړه هم څرګنده کیږي چې ډونالد ترامپ تر روان کال په فبروري میاشت کې د اف بی آی لبخوانی مشر جیمس کومی غوښتنه کړې و چې د ولسمشر د ملي امنیت د بخوانی سلاکار مايكل فلن او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه تحقیقات لاس واخلي. ولزمشر ترامپ سره د خپلې دی غشتنې پړه د سپینې ماڼۍ له نورو چارواکو سره چې په دې تحقیقاتو کې ونډه درلوده هم خبرې کړې وې. البته د ولزمشر ډونالد ترامپ حقوقي ادارې د واشنگتن پوسټ رپورت په بشپړ ډول رد کړی دی. د دې دفتر یو ویان مارک کوراله ویلي چې د ولزمشر پړه د اف بی آی له لوري د معلوماتو افشا کېدل د قهر او خواشینۍ وړ او غیر قانوني ګڼي او نشي توجیه کېدلی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د امریکا پولیس وایي هغه دوه تنه نیولې چې د دوی په وینا په واشنگتن کې د ترکیې سفارت مخې ته د ترکیې د ولسمشر د ساتونکو مظاهره کوونکو ترمنځ په فزیکی شخړو کې ښکېل دي. جزئیات په دې اړه فریبا ظاهر وړاندې کوي. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مباسي.
امریکای چارواکی وای د هغه شخړو په تړاو چې تیر میاشت په واشنگتن کې د ترکیه سفارت مخته د ترکیه د ولسمشر د ساتونکو او اعتراض کوونکو ترمنځ وسوي د واشنگتن ډي سي پولیسو دوه تنه نیولې دي. دا پېښه د مې پر شپږ سم نیټه سوي و چې یو ولستانه پکښې ټپيان سول. د واشنگتن د پولیسو مشر هغه پېښه یو وحشیانه برید وباله چې د خبره پرې وې سولېز مظاهره وسو. د پولیسو مشر وای سنان نارین د ویرجینیا اوسیدونکو او ایوب یلدرم د نیو جرسی ایالت اوسیدونکو دی چې دوه د بریټ او شرارت په تور نیول سوی دي. دوی به اوس محاکمه ته حاضریږي. رسنیو راپور ورکړی چې دغه دوه تنه د شخړو پر مهال د اعتراض کوونکو په ډله کې وو او ټاکل سوی چې د ترکیه د ولسمشر د زبان دی لسو ساتونکو په وړاندې هم چې په دې پیښه کې ښکیل بلل سوی دا واوسی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخي د ایوب یلدرم مدافع وکیل ډیوډ هولمن ویلي موکل چې یو سوداګر او د دریو ماشومانو پلار دی او د سیمې لوسیدونکو سره نږدې اړیکې لري د همدې پیښې په تړاو په مرګ غوښتل سوی دی. ایوب یلدرم په نیو جرسی کې په توقيف کې دی. د ترکیه د ولسمشر د ساتونکو مظاهره کوونکو ترمنځ نشته د امریکا د کانګرس لخوا په کلاکه وغندل سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې مسولین به محاکمه کیږي. په واشنگتن کې د ترکیه سفارت د پیښې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره تړلې ده چې په ترکیه کې فعالیتونه مناسوي دي. امریکا او ترکیه دواړه پی کی کی د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلام او خیچاری. په نننۍ خبرونه کې د کوچنیانو د احصال پر ناروغي غږیدل یو. په نننۍ خبرونه کې را سره ملمد د کوچنیانو د ناروغي او متخصص ښاغلی ډاکټر محمد امین تسر کلی وي ستړي مشي.
ډېر مننه خیر او سګه سی وخت مراکو تر څو د خپل وطنوالو سره په مهم موضوع باندې خبرې وکړو.
ډاکټر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه د احصال د ناروغي په اړه لنډ معلومات را ترا کړی چې دغه څه ډول ناروغي ده.
احصالات په عام ډول باندې په ډېر ساده شکل باندې وایو چې چیرته یو ماشوم پر مثال د 2000 یا د 2000 زیات څه ده سراګه تلار سوسې قوام دې مخکنه نرم تر وي یا په بل ډول باندې کې یو ځول مشوم ابګین جواب چای وکړه د تمغه اسهال ویلې سو. اسهال داسې یو بیماری ده چې دا په دنیا کې تقریبا د ډیرو زیاتو مشومان ځوان چې د غوخي کې مونږ ګورو تقریبا د اسهالاتو لوجنه یو ملیون زیات مشومان په کال کې خپل ځوان الله سور کې هغه مشومان چې عمر د 50 کلونو کم ده. همدارنګه په افغانستان کې هم اسهالات د مشومان یو ډیر مهمه جدي ستونزه ده. 50 کلونو کم مشومان کې د مرګ دوم غټې لاته د سینې بغل نه ورسته چې مشومان زوان غوخي خپل څه ده د ایصال خطر پسه کې ده. خطر په دې کې ده چې په دې کې ماشوم کله چې جواب چای نرم کیږي ډیر زیات نمکيات او مایات څه ده ځای کوي. کله چې وبو او نمکيات څه ده ځای کې ماشوم دغه د ماشوم د زوان د تهدید به اسکرزي او د ماشوم زوان غوخاله سي. نو ایصال په مجموع کې داسې بیماری ده.
معمولا په ماشومانو کې ولې سال رامنست کیږي هغه لاملونه څه دي؟
غټ لامل د ایصالاتو څه ده کاغه موږ ته سوچو کو هغه میکروبونه دي. نور هم ډیر وجوهات لري چې موږ په دې باندې غواړو دلته ډیر زیات توجه وکړو. په هغه صورت کې پر مثال هر مشروم او موږ تاسو ټول باید پاکي وب باید وسکو پاکه غذا باید وخرو. کله چې وب پاکي نه وي پر مثال د کینارابونو نه سده استفاده نه کیږي خلک د باندې سده جواب چای کوي هغه وب چیرته هغه راځي د وب سره پر مثال کېدای شي موږ به پاکي ونه ساتو مسونی ونه ساتو وب میکروبي کېدلی سي منتنه کېدلی سي. پر مثال غذا سده چې موږ په زورو پکې پاکه ونه ساتو لوڅوي پیغه باندې مچان کې نستل سي هغه منتنه ولای سي. مشروم ته غذا ورکې دغه نه مخکې لاسونه پاک په صابونونه منځي یا مشومان خپل غذا خوري لاسونه مینځي دا بایز دي کې چې غذا خواړه او بس دي هغه منتن سي کله چې دا موږ تاسو خرو بل اخره د کلمو د التهاب بایز ګرځي چې هلته مرض پیدا کوي او افغاني سال پیدا کوي وستي پرخات سره اکثر ملګري
ډاکټر صاحب لریو اطراف سیمو کې چې هلته ډاکټرانو ته لاسرسي ډیر کم وي کله کې یو ماشوم د اسهال په ناروغي اخته شي نو هغه لومړني او هغه ابتدایي مرستې ورسره سړي چې کورنۍ ورسره وکړي
ډیره مهمه خبره هم ده چې په اسهالاتو کې د ځوان د تهدید غټه وجه سده دی وبو کمواله ده د نمکیاتو کمواله ده نو ډیره مهمه تداوی سده ډیر اسانه تداوی سده چې هر څوک په کورونو کې کولای شي باید ته وطنوال توجه وکړي کله چې اسهالات شروع کیږي دوی د کور کې کوم شین موجوده پر مثال د غمایاتو نه دوی استفاده وکړي کله چې د ورجو سرسر جوړ کی پیغه کې نارمل اندازه مالګه واچوي کله چې ترکاری شروع وسی پیغه کې گازرې شلغم او پالک او په باد ګټ کې نارمل اندازه مالګه پکې واچي ماشوم ته شروع کی پر مثال نور مستی دی ورته شروع کی کله شروع کی ماشوم ته او مایات خوراک ورته شروع کی خصوصا مایات او خوراک باید په دې سال په ناروغي کې یو نیم دوه چنده تشدې ورسول شي نه کوم امکانات په کور کې موجود لري مایاتونه باید استفاده وکي بل شي چې وارث دی وارث په نوم باندې پړې دي سیو پاکټ په سلورو ګلاسو بو کې اچول کی ډیر مهمه او اساسي دي ماشومانو د سال په تداوی کې رول لري چې د وبو د کمبود مخنیوي کوي د دې په څنګه د زنګ ګولې دي چې وزارت صحت مایه سده توضیح کوي د سلامتی په نوم باندې سپږ کې هم وارث دي هم چې د زنګ ته په کیسه تر 14 ورځې پورې ماشوم ته ورکول کیږي دغه کارونه باید تر سره شي چې چیرته دا وي چې ماشوم د خوراک نل ویدل وي یا تب ولري یا وینه راځي په ډاکو میتیازو کې په دې صورت کې پورن باید نږدې کلینیک ته باید مراجعه وکړي او د ډاکټر هدایت باید
کچيري د یو ماشوم د سال ناروغي په غو ابتدایي پوړیو کې وي کورنۍ ته څه پکار دي په څومره وخت کې باید ډاکټر ته ورسي ترڅو درملنې شروع شي
کچیر د ماشوم خوراک کول سي ډېر زیات استفراقات نه لري نو اسهالات کم درې یا څلور ځله داسې دي نو د دې دم دی وارث نه کچته د وسره موجود دي نه د استفاده وکي د مایاتونه د استفاده وکي ترڅو پر ماشوم د اخلي تبونه لري خکې دل سي کچیر ته دا وي چې نه ماشوم استفراقات او اسهالات ډیر وي یا وینه راځي په ډاکو میتیازو کې یا تبکی نو دوی باید هم دې تداوی ته باید دوام ورکړي په لار کې هم باید دوام ورکړي څومره زو تر په صورت کې سي باید دوی سي د کلینیک ته مراجعه وکي
والدین او خاص کر مور یا د کورنۍ نور غړي هغه ته څه پکار دي چې څه ډول چلند وکړي لخپل ماشوم سره چې تر هغه پورې د اسهال په ناروغي دي تورته ناروغي باندې مبتلا نشي
یو شاس ډیر زیات مهم دي مورګان باید ماشومان ته تر شپږو میاشتو پورې صرف خپل شو دی ورکړي هیڅ شی باید ورنکي د شپږو میاشتو وروسته باید نور غذا باید شروع کړي تر څو د ماشوم د وجود مقاومت لوړ شي او د اسهالاتو نه ستایم جلوګیری وسی بل دی وټامین ا کپسول دی دغه د کلسي واکسینونه کې دغه په وخت کې د وټامین ا هم ورته ورکول کېږي دا ډیر مهم دی دا باید ماشومان ته دوی ورکړي یو کپسول ورته ورکول کېږي مخنیوي کوي نور شاس ډیر زیات مهم دغه د لاسونو منځل د تشناب ته تللو نه بعد د غذا د تهیه کولو نه مخکې او ماشوم ته د غذا ورکولو نه مخکې په دې حالت کې باید مور پاک لاسونه په صابون باندې ومینځي ماشوم باید خپل لاسونه په صابون ومینځي ترڅو چې د نه مخنیوي وقایه وسی یو بل شی چې دا یو ډیر عمده وجه چې دا یو وایرس د سیغه د سالاتو بایس کې چې د روټا وایرس په نوم باندې دیږي او خوشبختانه د افغانستان حکومت او یونیسف همکاري سره به ان شاء الله په 2013 کال کې دا واکسین هم چې د شروع سي دا هم ډیر کومه کوي هوادوال باید دغه بدغه وکي باید تر سره کړي نو دغه ابتدایي شایان د سی نظافت پر مثال شو دی ورکول دی خغه غذا ورکول دی ماشوم ته دا مخنیوي چې د کولی سي بل شي ما اشاره د زنګ ټابلیټ وکړه زنګ چې کل ورکول کیږي د سالاتو په وخت کې هم سالات زرخه کیا ماینده کې د سالاتو اوقات څه دغه سره کمیږي
ډاکټر صاحب تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړي چې یو ماشوم باید د شپږ میاشتو پورې د خپل مور له شیدو استفاده وکړي او لږ وروسته باید نور خوراک ورته ورکړي چې ترڅو مقاومت یې لوړ شي که چیرته یو مور یوازې خپل شیدې ماشوم ته ورکړي او په دغه شپږ میاشتو وروسته دوران کې تر دوه کلونو پورې نور خوراک ورته ورنکي آیا د اسهال درامسته کې دا شونتیا پاره کې ډیر وی کڅنګ
تر شپږ میاشتو پورې د مور شیدې کفایت کوي ډیره کافي غذا ده هیڅ شی ته ضرورت نشته په دنیا کې د شپږ میاشتو وروسته بیا د مور شیدې په یوازې ډول باندې کفایت نه کوي بیا یو کمزورې غذا پاتې کېږي ترڅو چې نور شین شروع نشي نور غذا باید حتما شروع شي ترڅو د ماشوم د سوې تغذیه مخنیوي وسی د وزن کمېدو نه مخنیوي وسی کله چې ماشوم په سوې تغذیه باندې اخته شي دغه ماشوم ډیر زر بیا په اسهال اخته کېږي او خپل اسهال هم خپل بایست دي ګرځي چې ماشوم غذا ورته ورنکل سي د اسهالات په وخت کې توجه ورته ونسي چې بایست سوې تغذیه سي نو غذا نه ورکول د ماشوم د سوې تغذیه اسهالات ټولو بیماریو لپاره د مساعد کېدو بایست ګرځي
دلته یو بل پښتنه مشته چیرته زینې داسې مند پیدا کیږي چې د اغه شوده نه ل شپږ میاشتو وړاندې چې ماشوم پیدا شي دغه وخت کې دوی شوده ونه لري چیرته ل نورو غیر طبي شوده استفاده ورته وشي د ماشوم د اسهال درمسته کې د شونتیا زیاتی کمیږي
زه به دا درته مطلق ډول باندې وایم چې د خبرې سره زه بالکل موافق نه یم چې د مور شوده کله چې الله تعالی د ماشوم د مور په ګډه باندې هغه کې ټول تنظیمات خدای پاک دی لپاره کې چې ماشوم پیدا شي دغه لپاره شوده حتمی تنظیم کیږي لیکن مهمه خبره دا ده چې د مور سره همکاري وسی خصوصا هغه مورګان چې اول ماشوم یې زیاته تجربه نه لري سی غوته ویل سی خپل ماشوم څنګه ونیسي څومره زر ضرورت شو دی ورکی په څه طریقې سره ورته شو دی ورکی مور دغه طریقه مراد کې سیمشم د شوډو ورکولو طریقه باندې پوسی زر شو دی ورته ورکی هیڅ شو دی نه کمیږي خوایش ته وطنوالو نه داد چې ډاکټر صاحب دلته اکثر ډیر په اسانی سره چې د نور شو دی توسیه کې ځدا کار نه دی باید جلوګری وسی او دغه شوډو سره نور مشکلات پیدا کېدل سي د حالات چار بالکل سره زیاته کیږي ناپاکه بوتل هغه پاک نه ساتل کیږي لکه مور خپل شو دی پاک طریقې سره ورکول سي
نو ارتیا داد چې تر شپږ میاشتو پورې خپل شو دی ورکل شي او کچیر ته ور نکړ شي نو د اسال پیخي زیاتی دی
بالکل شپږ میاشتو پورې باید خپل شو دی ورکل سي او کچیر ته نور شو دو دی نور هغه استفاده کیږي د حالات چار بالکل په دې کې زیاته کیږي
مستاسي خپل مشورې او وړاندیزونه کورنۍ ته سي تر څو دغه ډول پیخي کم شي
د ما مشوره کورنۍ ته داد چې د مور شو دو ورکول او تر دو کلونو پورې او په اول شپږ میاشتو کې او د نه علاوه چې د لاسونو پاک منځل د غذا او د خوړو پاک ساتل سي دي او بل دا د شکل ماشوم په سال باندې اخته سي چې ځوان د او ساتل سي ضرورت مایات شروع کول چې مایات د دوا مهمه برخه ده دغه مایات تشکیلي په دواګانو باندې باید ډیر سوچونه سي مهمه دوا چې دغه وارث د زنګ ته یم دغه مایات کورنۍ سي باید تپل تور کول سي
ډیر مننه
مننه تاسو
درنو اوریدونکو دا واستاسي لپاره د دیونی خبرونه تربیه خې چاره
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ
دغه ورځ شوه دا چې علم نه هرم نه ستاسو ورځ شوه دا چې بخیم روزم نه دا ماته کړی
د کابل د پروانې د سیمه په خیمو کې مو دی میرمنې خبري واورې دي چې ویلې د خوراک لپاره چنه لري آیا په دې په هیګي چې یو شمیر افغانان وچه ډوډۍ هم نش پیدا کوي دوی هر وخت په تیر بیا روزه کې لکه مستونزو سره مخ دي مسئول کسان د دوی د ستونزو په اړه څه وایي نن ام د موضوع څیرو له ازادي رادیو سره وسی قدر من اوردونکو موږ د کابل په پروانې د سیمه کې دغه افغانانو خیمه تورغلو چې په ولایتو کې د جنگ جګړو له وجې کابل ته کډه شوې دي د دوی خیمه دی وړي سور مارته ولاړې وي او لاندې خاورو او دوړو دومره پوخلي چې د خیمه رنگي پکې کړی وو لری نه په خیمه کې د میرمنو او نارینه وو د جنگ شور تر وګه کېده وړاندې ورغلو بې ځای شوی کسان مو په داسې حالت کې ولیدل چې د چاپ خېلو چې وي د چا ټکرای په غاړه کې پروت وو چا بیا د ماشوم یو کمیس په سر اچولی وو له خپلو خیمو راوتلي وو یو بل ته یې سپکې سپورې ویلې دوی ډیر قهر وو څو شېبې تم شو چې جنگ سوړ شي له شخړې وروسته مو پوښتل چې د جنجال علت څه وو ټولو غریبي بېوزلي فقر او غربت د دې سبب ګرنه چې نوري حوصله ختم شي وي دي په وړه خبره هم قهر کیږي او یو د بل ګریوان ته لاس اچوي محمد رحمان چلای هم غوسه نه وسړه شوی ل خپل ژوند نه وایي
دی به ته طاقت کیږي په خدا کې دا چې خبره شي سړی مجبور نشي کړه دا روډي لا خو د خوراک سړی وخري و به چې څاګ نه سړی وچکی مچان خوشحالي تر ته سناب ځای لري تر نه دی مکان لري کوم ځای کې ژوند سره خمی سړی مونږه دا خبر نه بدرف لري نه شناب لري نه لار لري
بلې کې دې ته سر دین نه کړ هلته په خوا کې انغړای جوړ وو په سر یې دیک بخار او په خوا کې هغه بخانه توره کټوي کې و بل پلاوی میرمنې کوچنی کلی پتان لاس کې سپین سان وو په سرو او شنو وندو ګلان پکې ګندل دا میرمن سره لدی چې په بد اقتصادي حالت کې وسیدله خو بیا یې هم په شوندو مسکا خوره و مرکه مو سره کړې د اوریدلو بل نه درکو
د دې بخار خون بخار نیولې پدې کې څه دی
دې کې شواله پخ کړه ده
شواله پخ کړه ده څنګه د شولې د پخولو واس توان خلري
نو دغونه خو پیدا شنه چې واسه یو شولې پروس کالان جمع کوم تر سره کړای و
د دې روزي میاست کې کوم څوک تاسو سره کومه کم کوي کوم شای راځي
د غلطي وسړي موږ سره روزه کې پروس کالې و کده غلط کوم ځای نه راځي اجي مرزا نه میږي ما کومه تر سره کې نور به خچا کومه نه در سره کړنا
پروزه مو کې معمولا خپل دې شیخ و هیږي چې تیارې کې په سرخانه کې کېږي
زه خو ته کې کوم ډیره و په ډیر چکم چې وچ کوم نس می پیو پرسیږي
ښا
او کومه مړی ما او به چې وچ کوم ځای تی نور مې روړی تم ځل نه کېږي ما سي پاتې شي قرار ملتي
کوم څو نه وخت کې ترور دې دغه په دوه خیمو کې اوسېږي
دا اند خیمو کې سکل دې مونږه
دریکاله کی نن اړینا ولی کار نه کوي ولی بیرونه ګرځي په کار پسې
کار پسې نارینا مې واغی نه غلطی نه نم لاستا یو مې دا غزوې دی واغ د دې غزل تستن لاس کې د مریض ده هغه و دین دغه مالونه پر دې کار دی کسبان واخیستې دلته په مزدوري ساتو په مزدوري باندې ساتو هغه دا واخ واخر څه مونږ ورته راوړو دا جنگلي منګلي ورته راټولو ما غ ورته اچو زینال تی چې بیا خاطر کومه فائدہ یو کلمنګ ته راکې کنه نورې پیسې سړی را ناخلی
یعنی نارینم کار نه کوي
نه نه نارینم کار نه کوي او هغه نه غلطی نه یو د کزړی راوړی کنه مال چې ته کار
نه کیږي د دینې نه چې دا
هغه می خاوان دی د دوپلار
لاټ دا
لاټ د خدای په ویلې باندې مرمه ولا کوي
وبله یعنی تمام دي کار لري کار کوي نه
کار ولی نه شکړای بلام نه زواله تیار تیګدا ونی کی
ولی نه کی چوي
وای لا سم نه کیږي خو روزین څوک نه تیواړي دا ما شومه نه ډوډۍ نه واړي ته
واړي به دایته جواب ورکړي
دا خو وای زی لار شي خپل وره وګټي وي ک کته غو کنه مالته چای شو نه خدای لته ناستي چکو یم خو نو څه وکړو یو خوشای به پیدا کیږي نو نور به څوک راوړي نو نه جام خو نه شو پرای چاته
جترورې په نيسته کې خو بیا ښه خوشاله
څنګه چلو
خو له دې خنداسته
کو دې وخت کې هغه وکم زړونه خراب پیدا زړونه چیرته خوشاله دو نه مې زړه ده دا ستن دا ما خپل هم ځغان ما سبا یې مګه ماځګر هغه وکړو نه چې توشې شو کوم فشار مې پورته هغه ته جګیږي
دې هم دغه لپاره اوس تشویش نه کوي
هم توشې چې وکم نو څنګه چلو
یعنی که تاسو شو کی کنه کی امدا غزوند باید وسره سازش وکي
سازش وکي نو څنګه چلو کی که تاسو شو کی اوس خبر لغه نه تیر دا کوي نه کوي تیر دا څه چلو
دی بی بی ګولی به خوان سپینګری دی خواري او غریبی نشکوي زمانی هم بیکار پکور نسدی یو مسای داسې ناروغي لري چې میاشت په میاشت باید ډاکټر ته ورشي خو دوی د بی وزلی لوجه په کال کې یو ځل هم نشي وروسته لغې سره مو هم خبرې کړي ورته واک بشو
څومره وخت یې تاسو دلته په دخې مو کې اوسېږئ
د مونږ خو دا وکړه کې ګیګ چې موږ دلته راغلي خو دا زوی مې بیا دا وکړه کې بیا تر واخته مونږ غوښته کندوسی مونږ دې ځای نه یې
ښه
او دغه دوه کاله کېږي دا زوی مې دلته راغلی ده
داسې ورځ سوې ده ترورې چې بېګا سوې روزماتی سوې او د خوراک لپاره مې چای نه پیدا
کړي ولاکه د ما مېړه سپینګیری ده خورې ولاکه مې پیدا کړي ده داسې ورځ شوې ده چې عیل مې نهارم ناسته داسې ورځ شوې ده چې بېخي روزه م نه ده ماته کړي
بیا کله چې چینې مثلا د پخولو م نه یي وچې ډوډۍ م نه یي بیا څه کوي
دا خپل همسایګانو نه یو قرض پور کوو
بیا درکې يم سګان
د نه د غزلې خوګي ورکې او بل د ما درګه کې خوچی ورکوم یو سړی ته نه وایم او چې بل سړی سره یې څه خبرې منو غزلې دوی ده
تاوی خوان د سپینګیری ده
او د سپینګیری ده بچا
دا زمون دی بیا ولې کار نه کوي برابر برابر چي دي
زمون مې نه کار نه کوي خور تللې دي دا وصل مارکیټ راغی د شپې تر په کار کړه و اش به تر په ماته ویل مور دا چا شي
خپل دې به د کوم کار نه دز د مثلا چې حياتي وکي یو شای پلاس وګرني
خام ما نه د څه کار نشته د منګ او د مو سي سي راځي کار کو ور سره خو چې منګ کې واچي بل کال کې اچو ولي خو یا بم کار کو یا بم کاله ګنده یا بم شای کندل خپل روزګار په چلاو
ملنګ جان بیا د دې سیمه د خیمو مشر دی نو موري هم له کمزور اقتصاد نه شکایت کوي وای چې سبا وخري بیګا تایران وي چې بیګا وخري سبا ته بیا څه نه لري
یی تروزګارم سم نه درم د څه بدر ته وایم زه خدای چې ما پرون ویل ما لای لای پر دېګار خدای ته خدای مبارک روزه مون ترا وسته نو مطلب دې کې د څه مقصد دغه چې اوس موږ څنګه چل کوو مثلا کو ابو ولا رور ور دې بل اخر کټغ نه لرو مثال د خبره کډوډي ولا رور ور نه لرو دا شي صاحبونه
په دې روزه کې تا خپل کومه مادهګی نیولې کوم خوراکي شایان دي برابر کړی
یاره و چې مې چای مې ولاکه برابر کړی نو خدای ته صبر کړای دل چې لوی خدای سره سره کوي تر اوسه پورې مې دا تضمین نه دی نیولې چې ما دې چار واخر ما څنګه چلته و نو دا شي صاحبونه
کاکا دا خدای واګانی ولاړی دي دا چا دي
واګانی مګلرو دا په مزدوری باندې راوستلی دي کنه ګوره پیسې دې تا دي پیسې دې تا دي دا موږ ته اخیستې دي ورور دا موږ ته راوستلی دا تاسو وساتي دا بیا کوم وخت دا خرچ کی کنه دا چې خرچ کړه بیا چې ګټه یې وکړه دا ګټه بیا موږ سره سمې نه کوي
شودیم کوي
شودیم نو ته ټول وڅ مال ده خوسیدي زه خدای چې ورځ کار وکم بچو مې ورځ لس ورځې په مریض تا دوه کاله درې کاله زه خدای که یو شان دا پلی ګرام مال سارا نه کور ته راوړی خزم بدرا زور ورده براو دی اولادم بدرا
موږ له ولایتو څخه د بیزای شو خلکو د بیکاری ستونزې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مشاور عبدالفتاح احمدزی سره شریک کړي. هغه وایي دا سمه ده چې ډیری کسان له بیکاری نه تنګ راغلي دي، خو ځینې بیا بې پروا او لټ هم دي، خپل هلې ځلې نه کوي، زحمت نه قبلوي. او دا خو مشهور متل دی چې وایي چې زحمت نه وي راحت نشته. نوموړی زیاتوي
دخل کې پیتس کله هم مراجعه نه ده کړې او نه هم کوي، یعنی په دې چې دا لټ خلک دي، یعنی مخصوصا ځینې موږ د سیوادوال روس موږ ته راځي په خپل د دې غوښتنه ده چې آیا بس اعلان سوی چې زه غواړم اپلای وکم، زه دغه وړتیا ولرم. مهم نه ده چې دی مثلا پیداري کې یو بس پسې وګرځي، شاید دا سړی زده کړه ونه لري، لیکن غوښتونکی د کار ده. ځینې خلک موږ ته راځي دلته مراجعه ډېر زیات کوي، موږ د دوی یو مکمل یو ډېر ښه لیست لرو که موږ کله ضرورت کېږي نو دوی نه غوښتنه کوو دوی تر توې ستاسو راسه لطفا دغه بس خالی ده یا داسې یو ځای تاسو خالی ده تاسو راسه کار وکړئ. دا ځینې خلک رښتیا سره هم څه لټ هم مختصوي دي. موږ خوشبختانه مخصوصا د دغه خلکو لپاره دوی زده کړې نه لري، د فني او حرفوي مراکز مورته ډېر کړي دي ستر څو پر دوی یو حرفه زده کړي، یعنی په شپږو میاشتو کې دغه هر حرفه چې دی وغواړي کولی شي چې زده کړي، ورسره دغه د حرفې د زده کړې نه د کار بازار کې څکل دی نه کېږي په ډېر راحته توګه د کوي چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. او د مخصوصا د دوی د ماشومانو لپاره بیا چې دوی خپل ماشومان ځینې په شکل د اجباري یعنی مجبور دی ته کوم دوی بجلار سي شاخه کارونو کی یا هم دوی سوالګری وو کی سړي خلکونه پیسې یا گدایي وو کی کنه یا ټول کی د دوی لپاره هم موږ یو تر چمتو کړ ستر څو پر مخصوصا د روجي په میاشت کې سړي ډیر بکه یو مسولیت موږ تولې سړي دوی کورنۍ دغه مرسته چې موږ سره کوو یا دوی کورنۍ موږ پیژنو چې مثلا دغه ماشوم په څه شکل سره مجبور دی چې سويځ دی بجلار سي سوالګری وو کی دوی کورنۍ موږ پیژنو ورسره د دې پیژندنه موږ دوی ته کوشش دی کې سړي وو هڅو بجلار سي مراکز ته او دی په دې مراکز کې زده کړو کې ستاسو پرزنت یو مړي جوړی را پیدا کی دغه ماشوم پراتونکو کې مجبور دي ته نه کی چې د لارسي باید سوالګری وو کې یا هم پیو شاقه کار باندې مصروف.
احمد زای ټولو کسانو ته چې کار نه لري وایي
زموږ فنی او حرفوي مراکز د افغانستان د ټول ملت پر مخ پرانیستي دي. هر څوک کولی شي چې دغه چانس نه وکړي استفاده وکړي، د هر چا په مخ ده، یعنی خلاص دي کولی شي چې لاړ شي دې ځای کې زده کړه وویني، یو حرفه زده کړي که څه موټر جوړول وي که څه برقي توب وي، یعنی که څوک هم غواړي سي نلدوان کې یو تکړه نلدوان اوسي، څوک غواړي یو ښه تکړه لایندوان اوسي، یعنی په ټوله برخو کې موږ ورته دغه برخې جوړې کړې دي. او دغه کومې برخې چې موږ په غزه کې زده کړه ورکو دا د کار د بازار د ضرورت اساس باندې موږ ټاکلې دي. زه هیله من دې ته یم که څوک وغوړي دوی غوډي پر ان شاء الله هیڅ ډول یو خن نه وي چې دوی وایي چې زه ولا آیا کوي سم کړی شم کوي ماته بغزه کې زمينه وي کنه وي، یعنی هر هیوا د ځم که وختون کوي وسی لار دي لطفا دغه مراکز له دغه ځکه نه دي برخمن شي او د خپل د ټولنې لپاره خدمت کوي او حداقل د خپل ځان د خپل کورنۍ لپاره خدمت جوړ کړي.